سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجو سوینند خالی ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. د مشالېدو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم چې لدا روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په دې ګړي کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پنجاب په اړه خبرونه او رپورټونه ورسره مرکېم درواغو. په پیل کې به وار وختو اسرارالله مومن ته چې خبرونه وړاندې کړي او د هغه وروسته په دوه نیمایي کې ورته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام او روښانه مستقبل هم به
په پاکستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د عوامي نیشنل ګوند مشر سیاستوال غلام محمد بلور وایي پاکستان یو ځل بیا له پوځي کودتا بچ شو. او د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارت انتخاباتو په دورشل کې ترهګریز بریدونه وکړي. او زه خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشالېدو ته وویل چې پرون په دې ښار کې دوه مذهبي عالمان او درې عام وګړي ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژلي. د تربندیز لاندې ډلې اهل سنت والجماعت بیا رسنیو ته ویلي چې دغه وژل شوي 15 واړه کسان د دوی د جماعت غړي دي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د بلوچستان په اواران او لهري سیمو کې دوه تنان په بمی چاودنو کې وژل شوي. د عوامي نیشنل ګوند مشر سیاستوال غلام محمد بلور وایي پاکستان یو ځل بیا له پوځي کودتا بچ شو. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې بلور تور پورې کړ چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په 2 نومبر د کودتا لپاره زمینه برابره کړې وه، خو د حکومت او سپریم کورټ د هلو ځلو له کبله ناکامه شوه.
چار سکڑی دی عمران خان اور آگے ملگرو پروگرام داو چپ مل کے ماشاء اللہ ہو لگی چمگے نخرو بل سولے خری تو سارا تباہی برباد دے دی ماشاء اللہ برکت انہوں دی.
تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. خو دې ګوند په پانام اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ د غړو نومونو په ډاګه کېدو وروسته له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه، او د همدې غوښتنې په حق کې یې د نومبر په 2 نیټه د اسلام آباد د تړلو غږ کړی و. خو سپریم کورټ د نومبر په لومړۍ نیټه فیصله وکړه چې د پانام اسنادو پلټنو په لړ کې به د طریقه کار ټاکلو فیصله عدالت په خپله کوي. د دې وروسته تحریک انصاف د اسلام آباد تړلو پر ځای د تشکر ورځ مانځلو پریکړه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان لخوا د شربت ګولې خپل هیواد افغانستان ته د لیږدولو پریکړه غندلې. د سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ګام چې غټه بې انصافي ده د پاکستان شهرت ته یې تاوان رسولی. بلخوا بیگا شپه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي چې په انساني بنیادونو د شربت ګولا افغانستان ته نه لیږدوي. تیره ورځ شربت ګولې ته د پېښور یوه ځانګړې عدالت د 15 ورځو د بند سزا واوروله، خو افغان چارواکي وایي چې هغې وار د مخه په بند کې 11 ورځې تیرې کړې او ښایي د راتلونکي نه یې په ورځ خوشې کړل شي او په همهغه ورځ به افغانستان ته ولېږدول شي. د تېرې شروع په ورځ د پېښور په یې دفتر سرچینو مشالېدو ته وویل چې افغان کډواله شربت ګوله یې د پاکستان د جعلي شناختي کارډ لرلو په تور نیولې ده او پر هغې یې د دې له کبله مقدمه درج کړې. د پاکستاني سینیټر چیرمن رضا ربانی وایي که د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په اړه پلټنې کول وي نو باید چې د سینیټ د لارې وشي. نوموړي د جمعې په ورځ د سینیټ غونډې ته وویل چې د پوځ په ګډون د هرې ادارې د تحقیقاتو خپل نظام موجود دی، نو که د سینیټر پرویز رشید پر ضد اهم پلټنې کول وي نو باید چې د سینیټ د اخلاقاتو د کمیټې د لارې وشي. د پاکستان حکومت وایي د اکتوبر په 6 نیټه د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې د ملي امنیت شورا او د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې غونډې په اړه د یو خود ساخته راپور خپرېدل د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د لرې کېدو سبب شوي. حکومت وایي تر دې دمه راټول شوي شواهد ښایي چې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې غفلت کړی. د افغان حکومت یو لوړپوړی پلاوی نن قندوز ته ځي چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي. د کندوز د والی مطبوعاتي دفتر وایي دا پلاوی به د بوز کندهاري په سیمه کې د پنجشنبې شپې د هغې هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي چې افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پلان شوې وه. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم وایي چې دوی د کندوز د پیښې په اړه پلټنه کوي. د کندوز د امنیه قومندان په وینا په دې پیښه کې یو دیرش ملکي وګړي، درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال وژل شوي. چرواکي وایي د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب مجاهد په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتوله خوګیاڼي مشالډ ورته وویل چې دغه پیښه نن سهار د لغمان ولایت اړوند دوسر کې سره شوې ده چې پکې د ولسوال ډرایور وژل شوی او ساتونکی یې جوبل دی. د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په درشل کې ترهګریز بریدونه وکړي. پرون په واشنگټن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینو وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه باخبره کړي، خو دا یې هم ویلي چې د ممکنه بریدونو ګواښ په ټیټه کچه دی. د القاعده د پلویانو لخوا د دې ممکنه بریدونو په اړه خبرداری نیویارک، ټیکساس او ورجینیا ریاستونو ته ورکړل شوی. د عراق پوځي چارواکي وایي په موسل کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې سیمې په شا تمبولې او پرمختګ یې کړی. دغو چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د موسل ښار په ختیځ کې شپږ ضلع له دایې څخه نیولې دي او د اسلامي دولت د ډلې اړونده یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیاربکر ښار کې پرونی چاودنې نه هڅه نه وژل او تر سلو ډېر یې جوبل کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار الله مومند واورېدل. پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سینټ مشر رضا ربانی ویلي د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید چې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی په اړه پلټنې به د پارلمان له لارې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ویلي چې د نومبر په دوه نیټه د تحریک انصاف له لوري د اسلام آباد تړلو په مخنیوي کې د سپریم کورټ مداخله د مارشلا مخه ونیوله.
عمران خان او هغه ملګرو پروګرام دا چې په دې ملک مارشلا ولګي چې موږ نه خورو بل سولې خوري.
د یو داسې کس مرکه دراورو چې وایي په ګډانی کې د اوبو په بیړۍ کې د چاودنې پر مهال د څلوېښتو کسانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کړې. په روښانه مستقبل کې د هغه معذوره کس کیسه دراورو چې روغ و خو د پیښو وروسته د بدن نیمه برخه فلج شوه خو بیا هم تعلیم جاری ساتي.
د فرست یې د پاره داخله وکړه. د یې کې پاس شومه نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دا چې څومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو.
او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د پښتنو د پښتو د وتلي شاعر ملنګ جان د تلین په اړه رپورټ واوري.
کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکي اویا کال شپېته کال وړاندې چې کومه خبره کړې هغه نن په عملي شکل باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی ویلي د هیواد اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید پرست پلټنې به د پارلمان له لارې وسی. د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته رضا ربانی ویل چې دوی له پرویز رشید سره ولاړ دي. پرویز رشید هغه وخت له دندې لرې کړل شو کله چې په ډان ورځپاڼه کې خبر خپور شو چې ولسي حکومت پوځي چارواکو ته ویلي چې یا خو دې ترهګري له منځه یوسي کني په نړیواله کچه به یوازې سي. پوځ او ولسي حکومت دا خبر رد کړی وو. وروسته د کورنۍ چارو وزیر ویلي وو چې پرویز رشید د خبر خپرېدو په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. تفصیل سراج زهیر راکوي.
دا سرګندونې د سینټ چیرمین میار زارابانی د جمعې په ورځ د سینټ غونډې دوران کړې دي. د نوموړي وینا وه چې د پرویز رشید کوم چې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر د هغه د معاملې پلټنې کول وي حکومت لا نو باید چې د سینټ د اخلاقیاتو کمیټې د لارې دی وکړي شي. په دې موقع باندې سینټر رضا ربانی ویل چې د ججانو پر ضد چې کله هم پلټنې کیږي نو هغه د آرټیکل 279 لاندې کیږي، دغه رنګ د پوزو او کوم هم په پاکستان کې ادارې داغي د کسانو کو چری پلټنې کیږي نو داغي ادارې د نظام تر لاندې کیږي. نو په سینټ کې هم خپل قانون دی، یو خپل نظام دی، نو باید دا پرویز رشید چې کوم دی دا سینیټر دی، نو د دې معاملې پلټنې دی هم د دغه سینټ د قانون تر لاندې وکړي شي. کله چې پرون د سینټ غونډې ته پرویز رشید راغی نو ټولو سینیټرانو ته هر کلیم وی او دغه سره خواخوږي هم ښکار کړل. په دې موقع سینیټر رضا ربانی هغه ته مخاطب شو، هغه ته ویل کچري پرویز رشید د خپل معاملې په دې سینټ پر اخلاقیاتو کمیټه کې راپور تکول غواړي، نو هغه دی وی او حکومت ته دی وی نو دوی تیار دي چې دغه معاملې مخ وړاندې بوزي.
او درته وځه سراج ظاهر چې اصلا د د ګوښه کول وجه څه ده پرویز رشید؟
دوستیو کې په د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې صحافي سره لال میډا یو لیکنه راغلی و چې پکې د پاکستان د قومي سلامتی په اړه ځینې خبرونه راغلي وو، په کومه چې د پوز او حکومت دواړو غبرګون ښکار کړی وو او دغه خبرې ناسم بللې وو. دا غي رستو چې دینو دی 13 اونۍ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو خبری کانفرنس وکړ، په هغه کې نوموړي د دې اطلاعاتو د وزیر په حق لوویل چې کله هم دا خبر دغه صحافي لګاون او دا غي نمخ کې د کمنټس اغستلو د پاره د تصدیق اغستلو د پاره د دې وزیر سره رابطه وکړل پرویز رشید سره. نو باید پرویز رشید لدا په کارو هغه د اطلاعاتو وفاقي وزیر چې هغه دغه خبر ودرولې وو، خو هغه ونه درو. نو په دې وجه باندې دا خبر خپور شو، نو د دې په تور کې یا د دې په جرم کې جنې نو د خپلې چوکۍ څخه ګوښه شو.
دا اوس راج شهر جمع اسلامی وای د مرکز لوري خبر پښتونخوا ته د حق نور کولو په شین پاکستان اقتصادي رهداري کې د غصوبه لپاره غرزور پرزت به ټول ګوندې ځا غونډه کوي. د جمع پرز د دې ګوندې مشر مشتاق احمد خان په چارسده کې د ګوند په مالول چې کانفرنس په پېښور کې د نومبر په 15 نیټه کې شي. تفصیل د شبرجان په ریپورت کې.
جمع اسلامی چې کوم د خیبر پښتونخوا صوبا امیر دی مشتاق احمد خان هغه پرون په چارسده کې چې د دې کوم مرکز اسلامي د جمع اسلامي دفتر دی پای کې د غونډې وروسته مدبوط شکل د دې په وینا کې د مرکز چې کوم دی خیبر پښتونخوا ته چې کوم قانوني مالیاتي ایوارډ یا نیشنل فایننس انرژي کمیشن ایوارډ د هغې ډېرې پیسې پاتې دي مرکز او صوبې ته نه ورکوي. د دې نه علاوه د بجلي او د اوبو چې کوم بقایجات دي هغه دې صوبې ته نه ورکوي. او دې سره سره چې کوم چینو د پاکستان اقتصادي رهبرۍ چې کومه شخړه را مخته شوې د هغې حوالې سره دوی چې دا ټولې داسې خبرې چې مرکز په دې باندې سترګې پټې کړې وي خیبر پښتونخوا خپله برخه نه ورکوي. په دې باندې دې پرېکړه کړې چې د راتلونکي میاشتې 15 نومبر باندې د پېښور کې چې کوم مرکز اسلامي دی د جمعیت اسلامي چې کوم مرکز دی پای کې به دوی د ټول ګوندیز غونډه رابلې ده. او په دې اړه دوی چې دي د اوس نه چې کوم دی څومره پارلماني ګوندونو د خیبر پښتونخوا کا په حکومت کې دوی سره ملګري دي او که نه هغه مخالف ډلې هغې سره تماس نیولې وي. او څنګه څرګنده ده چې دا ټول 15 نومبر باندې را یوځای شي د صوبې د حقونو او دا خبره به وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د تریک انصاف لوري د اسلام آباد تړلو د پلان مخنیوي یو ښه پرمختګ بللی دی. نوموړي ویلي که سپریم کورټ مداخله نه وای کړې نو په هیواد کې د مارشل لوګېدو بهره وه. نوموړي د جمعې په ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال غلام هاو سره په ځانګړې مرکه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه هم د خپل ګوند دریځ بیا روښانه کړ. له غلام احمد بلور په سر کې د نومبر پر 2 نیټه د تریک انصاف لوري د اسلام آباد تړلو د پلان د مخنیوي په اړه د هغوی د ګوند دریځ وپوښتل شو.
دا چې کوم اوشو هر څه چې اوشو چې دا حکومت ایکټیو شو، سپریم کورټ ایکټیو شو او دا دھرنا ناکام شو. که دا دھرنا کامیاب شوی وي او دا خلک او دا اسلام آباد ته ننوتی وي کوم د دې شو کو لس لکه رکه دوی ته ویلي خو یو لک کوم چې راغلی وی که نه او دن نشه وی نو بیا به خلک به پکې مړ کېده او هغې دپاره بیا به د ملک کې د مارشالله د لګېدو بندوبست و.
داسې څه منصوبه وه چې په ملک کې مارشالله ولګي مخکې په دې ملک کې مارشالله د پوځي حکومتونه راغلي.
عمران خان او د هغې ملګرو پروګرام دا و چې په دې ملک کې مارشالله ولګي چې مونږ یې نه خورو نو بل سولې خوري. نن ستا په ملک کې دهشتګردي ده. دا 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 مزمین تا پسندی لوگ پہ جنازوں کے جلو بم لوگ پہ جماعتوں کے بم لوگ پہ خلاصی کی لوگ پہ اسپتالوں کے بم خلاصی کی لوگ پہ کوٹونوں کے بم خلاصی کی
احتجاجونو د لاسه هغه یو داسې سایډ لاین تر دغه شوی د غورځول شوی د هغه چین پاکستان اقتصادي رهداري ده. نو دغه حوالې سره چې کوم دی نو ستاسو د ګوند سه دریز دی او دغه علاقه دلته چې کوم صوبایي حکومت دی یا د عمران خان کوم حکمران ګوند دی هغې لسه پکار دي؟
عمران خان ویلي چې دا کوریډور چې دی دا چاینا پاکستان کې جاته دم دی هغه زه دینه مطمئن نه ما چاینا خبر وکړه چاینا سوتوي سپیسا بیان وکړه مطمئن نه ما اور زم چې مطمئن نه ما دغه ډېر زیات پریشان نه ما دغه موږ سره جاته کیږي خدا سرحد چائنا سے ملا گئی دلتا سرحد پر سیال کوٹ کے ملا گئی نہ رات لو نقصان دے دے پیخور تراشے اور پیخور نہ ڈیرو تلاشے با علاقہ آباد اشی بدلتا بے روزگاری بدلتا کمشی اور حالات میں بہتر سی اور پیخور فوکل پوائنٹ سمرگن تم تلیش ہے وہ پروجیکٹ پاور پروجیکٹ سی وہ پروجیکٹ دیکھیے بجلی یو سنٹ اور پنجاب کی دی داولی دا بیا چائنا دا پنجاب کوریڈور شو دا چائنا دا پاکستان کوریڈور نہ شو
نہ اواغی حسن اقبال یا وفاقی وزیران اکثر پدی کی دا کہ چی انڈیا د دې منصوبې مخالفت کوي ځکه په پاکستان کې مزینی خلک را پاسي او د دې خلاف یو سازش روان دی. نو آیا دغه باندې تاسو څه وایئ؟ دوی چې اکثر دغه مسلې نو دغه خبره کوي
د بچو د خبرو سره مونږ نه غبرېږو. مونږ پاکستانیان یو او مونږ د پاکستان نه پاره غواړو. مونږ د هندستان نه پاره دا نه چې مر سر ته ورکې زم چې زموږ صوبې ته کړو چې دا غداري نو بیا زقدر شي بلوچستان تورکا سندھ تورکا خدا خبر بند پنجاب حق نہ دے.
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا
دا وامینشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور مرکم اوریده. دلته باید یادونه وکړو چې د تریک انصاف مشر عمران خان ویلو چې په هیواد کې د شفاف جمهوریت په خاطر د اسلام آباد د تړلو ژغې کړی دی او د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه بیا د مرکزي حکومت دریځ دا دی چې تر خیبر پښتونخوا تیریدونکې لار باندې هم کار روان دی او راهداري یوازې د یوې صوبې د ګټې لپاره نه ده. یو بل رپورٹ ترازو د پاکستان سفران وزارت د قبایلی سیمو د لیویز ځواک لپاره د ځینو مراتو منظور کړی دا اوس د لیویز د هغو سرتیرو خپلوان په اسانه برت کېدای شي چې د کار په وخت وجل سوي وو. لیویز ځواک د دې هرکلای کې په خوای دوی ته د هم د فوج او ملیشیا ځواکونو په شان مرات ورکړی. سی فرح چنواری رپورٹ راکړي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د فاټا د پارلماني غړو لخوا په سفران وزارت کې د قبایلی سیمو د لیوی ځواک لپاره د مرات ورکولو چې کومه مسوده جمع کړای شوې وه په هغې باندې منظوري ورکړای شوې ده او اوس چې کوم لیویز سرتیري ته د خپلې ډیوټۍ په وخت څه زیان ورسي نو د هغه په ځای به یې د کورنۍ یو بل غړی برتی کیږي. په دې هکله د فاټا د پارلماني غړو مشر شاجګل پردای مشال ریډیو ته وایي
لیویز حق او دمونږ د وجنه بلوچستان لیویز هم د حق ملو شو. هغه دا وجي چې که خدای دې ماته څوک شهید شي په دغه په سر باندې به د هغه رور یا زوی یا دغه په کور کې چې څوک وي نو هغه به برتی کیږي. دا دې نه مخکې دا پالیسي نه وه. اوس درې څلور میاشتې وشوې چې دا پالیسي مونږ نوټیفیکیشن کړه او بل دا چې د سفارت منسټری سمری لګلې ده شهید پیکج. شهید پیکج کې دومره څه حق دی هغه به ورته ملاویږي لکه په هغه کې پلاټ هم دی. په هغه کې دا هم شامل ده چې تر کومه پورې سرویس وي نو په پینشن به د تنخوا برابر ورته ملاویږي. امید دی چې هغه په 200 ورځو کې ډېر زر
د خیبر لیوی ځواک یو سرتیری ایاز وایي چې ډېر ملګري د خپلې ډیوټۍ په وخت وژل شوي او دا به ډېره د خوشحالۍ خبره وي چې د دوی په ځای د کورنۍ یو بل غړی برتی شي.
موږ سره لنډي کوتل ته په
ڈیوٹی کی کسان ولگی دا بم دماکو کی مختلف ضائع کے آگے وہ سفر یا پینشن نہ شوائے ٹول ڈیویژن کا پتہ رہا چاہیے اس حکم بیا نہیں بڑھتی شیوی چی بڑھتی شی داخو خوشحالی خبر رہا مونگ پی سے پابل دربار کی ہوئی آخر وہ جیسا چیز مونگ دو کرو نہ کھولے پروموشن پر پینڈنگ کی پرتی جی بالکل مراحت کچھ مونگ لڑا کا بل مونگ یونیفارم جیب رہی راشن جیب رہی پینشن یا نشت رہے فی الحال تنخواہ برابر نہ رہا اس سے یو میاش کی یو تنخواہ یو مختلف راشی بولے کہ بیا کمشی اور سسٹم والی مشکلات دیر مخی
دو خیبر لیوی زوک سرتی روای چی سفران وزارت فاٹا سیکٹریٹ او دو پارلیمان غړي د ورته پام وکړي او هغه ټول سہولتونه او مراتب ورکړي لکه کوم چې پوز او اف سی تا ورکول کیږي. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمزو پنجاب صوبه ده. په پنجاب صوبه کې لړو د لړو لوجی ترافیکی پیشي سوی او په تګراته کې مشکلات پیدا سوی دي. د موسمیت اداره وایي تر باران نه کېدو پورې شایي لړی وي. د لوی لارو په اړه حکومتي اداره وایي چې د لړو لوجی په یو شمېر ترافیکی پیشو کې 19 کسان وژل سوی دي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ګرد الو د لړۍ وجه د هوا په دباو کې کموالی او فضايي الودګي ده او دا سلسله د باران نه کېدو پورې جاری کېدی شي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر سید مشتاق شاه په وینا چې تر څو پورې په لاهور او د پنجاب په مختلفو سیمو کې وریځې نه وي راغلي او یا بارانونه نه وي شوي نو دا به هم داسې وي.
مختلف پارٹیکل جڑ ہو کاربن پارٹیکل
دلوی سڑکونو کامی دارے ویان کاشف زمان وائی چې د ګرد الو دی لړۍ له وجې 19 کسان په ټرافیکی پیښو کې وژل شوی دي. د نوموړي په وینا چې یو غنټو لپاره دوی موټر وې څخه بندوي ځکه چې سهار وختي د ګرد الو دی لړۍ ډیره وي.
فاګ عموماً هر سال ہوتا ہے سموک کا اس وقت
په یخ موسم کې لړۍ په عمومي توګه هر کال وي. خو دې ځل ګرد الو دی لړۍ یو نوی سیس مخې ته راغلی دی. دای د شروع ورځې دی او شدت یې لکسی ما دی او هی لدا چې را روان ورځو کې په پادې کې کمی راشي او که بارانونه وشو نو صورتحال به خشي او مو ولست د هدایت جاری کړي چې احتیاطي ګامونه دی خپل کړي.
مشالی ډیوسر خپل خبرو کې سید مشتاق شاه زیاته کړه چې د ملک په مختلفو برخو کې پر روانو سلیوشتو ګنټو کې باران او په غرونو به واوره وریږي. دوول چې باران په اسلام آباد ملکنډ او هزاره ډیویژن باجوړ او خیبر ایجنسی او گلګت بلتستان کې به وي. سید مشتاق شاه په وینا چې په غرونو د واوره وریدو له وجې یخوالی به سیوا شي.
ډېر زیات برفباري خو نشته خو لږ یخ خو به ګیر راشي. تر زیادت خو لاندې را پرېوځي خو مصیبت دا دی چې دلته خو د هوا کې ډېر زیاته دوړه ده. مخکنۍ میاشت یو نیمې میاشت راسه بالکل باران نه دی شوی. نو هغې په وجه چې کوم یخوالی راځي نو هغه به مونږ ته دلته د دون کیفیت به بیا مونږ سره د سیندونو په غاړه کې څومره ناڅېدي هلته کېږي.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو په وینا چې پاکستان کې د موسمیاتو او په ماحولیاتي مسلو پالیسي جوړول پکار ده او داسې آلات استعمالول پکار دي چې هغه په موسم او ماحول کې د بدلون جاج اخیستی شي.
دوا رابیا اکرم خان. د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د سیشنبه پر ورځ د بیړیو ماتولو او کباړولو په ځای کې په یو بیړۍ کې د چاودنې یو چاودنه شوې وه چې پکې شل مزدوران وژل شوي او 50 ټپیان وو. کله چې په بیړۍ کې اور ولګید نو هغه وخت ځینې مزدوران و هم شوړل سو. د سواد د کابل اوسیدونکي حاجي بخت زمان هغه کس دی چې د په وینا د شاوخوا 40 کسانو ژوندې شوړلی دی. نوموړی 55 کلن دی او له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بیړیو ماتولو کار کوي. له حاجي بخت زمان سره مرکه کړي او په سر کې پښتلې چې په بیړۍ کې د اور لګېدو پر وخت دای چرته وو.
بیا
او په دې کې کم ژوندۍ کسانو شاته د بوسیا طرف ته لاړه جاس وشلې ده کاره نو دا کم ژوندۍ کسانو دا زر لاړه کاته شاته پنګه رالی ده ما به دغه ځای کې لانګې سټارټ کوو دا مې لانګې جلی نو ته ورسو نو ماشاءالله هغې کې کم سے کم 40-45 کسان خورې بچ کړه
یعنی هغه کسان څوک وو هغه هلته کار کولی که آسې سپاره وو هلته نو تاسو دا کم لانچ تاسو سٹارٹ کی یا بل جہاز تاسو سٹارٹ کی چور شی اغولا دا اوبو کشتی نو اغس تاسو زدا ول چلول کنا
او با خود رو میں سٹارٹ کا او لار میں جیدین سٹارٹ کا او دا ورسی دو او دی چمرا کسانو اغا دا بغرا سی پر دیرین کتا پا پانکا بالا جیدین اغرا کودے دا من بلان دا خجول اغبر دا اللہ سلیب کا او من برا را خجول لان دا نو دری اکری پا دی ولی کولا خدا خدا دا کسان بات کلا
ها نو تاسو په کشته کې گنجائش څومره د خلکو د کېناستو
په دې کې کم څه کم شپږ پنځه ته نو گنجائش په یو لاند کې
نو تاسو زین کې دا خبره څنګه راغله ځکه وخت بغټه دماکه شوی و 14 شوی و شور شرابه یره دا بوله تاسو سره تاسو څنګه دا ګام واغستی دا قدم څنګه واغستی
دماکه وښونو لاندې خلک او باندې دا ټول په دې دماکه کې بلوګي کې پټو مونږ څنګه منډه کړې
خپل خلک به ډیر درنه خوشاله وي دا قدم چې ما خسته چوک چم بچ کړی دی هغه سره بیا لیدلی دی هغه څه درته وایي
دا مشال ریڈیو دا
د حاجی بختسوان بخت رحمان مرکم اوریدله چې وایي څلوېشت کسانې د ګیډانی په پیښه کې له مرګ وژغورل او سیبل رپورټ ته ځو په کراچي کې مې شاعران او لیکوالان وایي دوی ټول د غریبې طبقې سره تعلق لري او که چېرته یو کتاب چاپوي نو د هغه دپاره اکثره په خپل منځ کې پیسې راغونډې کړي او بیا د کتاب چاپ کې دوی ګیله کوي چې کراچي کې د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کېږي خو بیا هم هلته میشت پښتانه پښتو نسي لوستلی محمد عمران رپورٹ راکبی
د کراچی په بچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعری د لومبی کتاب سندریزی ساندې د مخکتنی ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچی کې می شاعر زرجان مداخله ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي خو خپل ژبه نشي لوستلی او نه د پښتو کتاب اخلي
کراچی کې اکثره شاعران چې دي هغه مزدور کار خلک دي او دا وی وز دستر سچ کتاب چاپی او بیا چار کله کتاب چاپی یاد یو ټولنه یا اجتماعي چنده معنی لگا دا و زو ما تا بدنی وی په دې طریقه باندې کتاب چاپی او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبردار چې بیا دا غیل وستون کې نه هر څوک کراچي د پښتنو یو غټ خار یادېږي خو بیا هم دا خبره یک سب کوچه پښتانه پښتو نشي لوستل او هغه پښتو کتابونه هم نه اخلي او دا بیا
د سندری د ساند لیکوال او په کراچۍ کې د مدو راسمې شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته ویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمي کتابونه چاپوي
جبر کم کوم جبر روک شي دا کوم روک شي بیر کوم راز دي چې هغه رجب روک شي نو هغه کوم نو روک شي موږ دا نه غواړو چې پښتو روک شي او دا غي نه پښې د پښتون نامو نشانه موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو له خواږه ژبه ده او زموږ دا کوشش ته زموږ بل چې څومره زموږ وسره چې زموږ د پښتو شاعرانو چې دغه د ژبه مخ په وړاندې باندې پوجي د خپل د بچو غږ وړاندې دغه کې یو کتابونه په چاپ کې او په مفتو کې خلکو نو ور کې ډاله کې موږ خلکو ته خاص کوم کم څه کم دا ولولي او دغه استفاده وکړو
د مخکتنې پر موقع د خار به لایبل لیکوالانو د سرور شمال شاعرې سره سره په خار کې رواني ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند اطلاعات او صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هر کله کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازه ورکړي د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو خبرونه اوري اوسم او بخښي تاسو خبرونه اوري اوسم لسمه بجې سوي دي. اسرار لمن به خبرونه لنډې وړاندې کړي.
د پاکستانی سینټ چیرمن رضا ربانی وایي که د اطلاعاتو او وفاقي وزیرو پر رشید په اړه پلټنې کول وي نو باید چې د سینټ د لارې وشي. نوموړي د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل چې د پوځ په ګډون د هر ادارې د تحقیقاتو خپل نظام موجود دی، نو که د سینیټر پر رشید پر ضد هم پلټنې کول وي نو باید چې د سینټ د اخلاقاتو د کمیټې د لارې وشي. د پاکستان حکومت وایي د اکتوبر په شپږمه نیټه د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې د ملي امنیت شورا او د ترګرې د کمی تګلارې غونډې په اړه د یو خودساخته راپور خپرېدل د اطلاعاتو وفاقي وزیرو پر رشید د ورکېدو سبب شوي. په پاکستان کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون اووه کسه وژل شوي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشال ډو ته وویل چې پرون په دې ښار کې دوه مذهبي عالمان او درې عام وګړي ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان لخوا د شربتګلی خپل هیواد افغانستان ته د لیږدولو پریکړه غندلې. د سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ګام چې غټه بېانصافي ده د پاکستان شهرت ته یې تاوان رسولی. بلخوا بېګا شپه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي چې په انساني بنیادونو د شربتګل افغانستان ته نه لیږدوي. او پرون په واشنگتن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینو وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه با خبره کړي، خو بخښنه غواړم د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په درشل کې ترهګریز بریدونه وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینو وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه با خبره کړي، خو دا یې هم ویلي چې د ممکنه بریدونو ګواښ په ټیټه کچه دی.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار عالم ومنځ خوري د لا وسم په دې برخه کې دلته دوی اونې ځ خبرونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري لرو. اول به روشانه مستقبل ووري بیا به ورپسې د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي، دا ثابتوي چې کسوق غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا تر لاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لري ره، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې په گاوند کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه به څه کوي؟ همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو وای
سکول کې زه اووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کې دا به مې کوله، اسمبلی به مې هم کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کې، سکاوټ کې د والیبال په کې کیپټن وم، او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم. خو بیا به داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن باندې بیا به هم راتلو، فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لفټ هینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې
د یو ملګری نه په خطای کې په ډز ولګید او د ژوند سفر یې لکه چې ودرید.
نګهانه ما سره د ډیسیبلټی یو شو ما د ډاکټرانو دا خبر وکړ نو دوه کال پورې هو بس ما سره جړل او ما ډیر زیات نه همت مې وسو خراب او ما وی چر زما څه خیال دورا او شو را سره سم مل په دی ویل چیر کې وځ او سره ته تور او کوم چیر د ورکه مخکې لاړ شم هغه وخت سره ما میټریک مې پاس کړو چې ما سره دا واقع یو شو هغه نه پس بیا پیراپلیجیک سنټر دې حیات آباد فیس 4 کې دا اسپیټل دی او سم په کې فیزیوتراپي کې دا کسانو هغه تمازان نه زیات زیات مزورانو کته دا پیرالایز نو کته نو ماته یو کې سم هو سلام ملو شو حالت سایکاټیست هم دي چې هغه دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا وی چې راته اوس مطلب مخې ژوند به څنګه تیرې او تاسو ټیکنیکو خې په دا اسپیټل کې شیرا اوس کوزان څوک مرکول نه شو په بل بزان ګوښتم نه
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سره چې د ژوند امید هم پرې خو خود لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو
بیا غي نه پس تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې پای کې مې د فرست ایئر د لپاره داخله وکړه د یک پښه شوم نو روریان مې ډیر زیات خوشاله شو چې را دا وره به په دې دا کې مستونه همت وکړو نو ډیر کول کې ډیر لوی خیرات یو کو نو ما دونه همت او زله پیدا کوم یې را هو چې دې دونه خوشالي په دې نو مې بیا ما رسو لري کتري او تر ام ماس پورې ما مې پښتو کو او ور سره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واغسته کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړ چې پای کې دا ام اس افیس شو دا هغه وخت سره پکې کو بولو بیسیک اوس خور کې نوې نوې را سی پلس پلس او راشینه وروته ور سره دې کې ما اپډیټ شوم
نو موړې وای چې د تعلیم تر لاسه کولو سره یې حوصله ډیره جګه شو او د نوکری لټون یې هم شروع کړو دی وای
دا چې مې تعلیم نه پښې بیا په دې پی ټی سی ال کې مې او ټرایو کچې راځي چې په 97 کې بیا برتی شوم کمپیوټر باندې خپل دا ټول ډیټا سیټ کوم چې کومه لګي فایل ته ځي زموږ دا دې ټول ډیټا او چې کوم مطلب سمره بل څوک جمع کړي لکري دا ریوینیو انسپکټر ورته وي او ور سره په هغه کې مطلب ریکوري کوم او ور سره په کمپیوټر باندې کارام کوم نو اوسه پورې د پی ټی سی ال کې نوکری مو خپل جاب کوم نه ما جوړ د سالو شو تقریبا
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی نو موږ ولې زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې د لوبو سره د ماټ زیات شوق په 2000 کې ما یو ټي وی کې یو پروګرام کتلی و چې ای کرسیال کوټ یو کس ما نو سم نه هېږي چې هغه په ټیبل ټینس کول او ویل چیر کې نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زبم یو ټریو کوم نو ما هم دا پریکټ شروع کړ ټیبل ټینس نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیونشپ کې دوه کې حیات ارباد کې دلته یو سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس 5 په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو سپوري په ارباد کې کې دا نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلی وو بلکې سیریا ون ته ټیم نه یو میچ لته لیو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلرم کولی
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورسره کولې شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولې شي هغه بلته سمالاره کولې شي کوم لمغه په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا ول حلقي او بلکې مونږ خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلې دي دا چې کومې خبرې دي لکه دې کوس درو شو غیبت شو دا شی نو مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډیر لالچ یې رس بل دې یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خیر چې څو نه رزق کی دا کدا چې مازغي چې هغه ځما سبق ځما په مزغو کې نه کی نو هغه دې داسې څو نه رزق کی لکه درې توپ دې رزق کی دا چې نور سکل دا چې وکیشنل ټریننګ دې او کې چې مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزه تیر کی بجې ردی چې هغه یو بل د لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو ځاسي ژوند نه لر سره خدای وساتي
احسان الله دانش چې اسوار لس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدلې او په خپو مازوره شوه دی وای مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د سلطانو مازور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه مازوره نه غني بلکې هغه کسان مازوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وایي. د مشال تر څنګ اوسئ.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغۍ لوجې په دواړو خپو مازور شوې ده. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوې ده په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل.
سر مات سی بیا چې بکله زما د سکول چټی شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه د سکول تر اوسم بیا چې زمون کله سکول کې زمون ګراوند نو بیا زم چې بکله ایگزام ولا بد رین چت بو په قسمت نه زم هغه چت پړوي هم نه وینو اندر پایو د درګي اندر پایو هغه ته وځه ته نه شم زه دریو ملګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وختونه بیا ورا کوی دی نه شم بیا به اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې په ډیر غریبه کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیښه هغه چې پاکي ما سبق ورې.
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورس زیاتې ده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیپ شوبه خوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم او فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه چې زم نن یو هسپتال کې ناسې ما دا غینه تنخواه نه لمه دا زما درې میاشته فری اف کاسټ کار کوم او فری اف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل دی سیستم دی چې کوم روغ خلک دي دا غینه ټول نه ما سیوی جمع کړی دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغه جاب ګورم. د دې سټوډنټ خان سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سیټي کې په سکول کې سبق وایي مونږ ورته کې
د پښتون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پښتون قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپیژني جاري خپل دوست او دښمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې د خپل طاقت ته ځان خبر کړي. پښتون قوم څونه طاقت دی دی عملي کړي شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی کوم عزت ته خبر کړي موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي هغه خلک دي موږ ته ګوډ شل په نوم نوي او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل دی.
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خیګړې په یو شمیر نورو منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211. دا شمېره تاسو ته بیا تکرارو 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډې ریپورت ولرو او بیا به د جنوبی وزیرستان وانسیمی سره تعلق لرونکي شاعر لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. لومړی رپورت ترازو ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شیرونه ویلي 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیخه کې عمر. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبی ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په رپورت کې درکو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار ترڅنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبي ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکي دي.
لیکوالو د ارواخان ملنګ جان پر ژوند ویناوی واورولی. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو لهغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادی خبري وکړي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همدې د نغمې وی همدې د شعرونو او چې دا ولس ژوندې وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم راښولی شي. دا هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې لپاره نه دی بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د ټول هیواد لپاره پیغام لري. ملنګ جان زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هغه سوی له امله سوځو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې هغه د دې ملت په بې سوادۍ باندې نن نه تقریبا 70 کال وړاندې د غم اوخ کې توی کړی دی. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی. ځکه هغه یو با احساس شاعر او داسې شاعری وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کال وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کرکتونکي محمد اسب شینواری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیدارۍ سندري ویلې دي.
ډېرې قومونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغه د خپل قوم د بیدارۍ او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی. په خپل ستونزې او کړاوونه زغملې دي خو د ولس په بیدارۍ کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو داغې نه په پښتنو کې ارواخان ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و دا د ډیرو لوستو د پیغامونو نه ډیر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد ویل ارواخان ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندري ویلې دي.
زمنګ ولسی حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت و چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د خیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلالوی ارمانونه له ځان سره لرل او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي د وطن د پرمختګ او ترقۍ موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینې او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بیلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زمونږ ولسی ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمېر ترنم کوونکو در وخت ملنګ جان چاربیتې په ترنم سره هم وویلې چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلق په خپل فکر زرباب جوړوي مونږ یو خان تا پس جولا لټو قلم پلا ظلم کتاب جوړوي مونږ تش دیوات پس قلا لټو هزار سوال ته خلق جواب جوړوي مونږ یو ټکی ته ملا لټو ملنګ جان غصب دے پیغور دے زکه ظلمیانو ته خبر ورکوي جهان دے دن خوشا سور دے هر ځای کې نخې دے ونر ورکوي وطن زمونږ د مینې کور دے خلق په خپل مینه سر ورکوي.
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 23 کلونو په عمر په یو ترافیکی حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنګالی سیمې اوسیدونکو دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده او تر دې د مېسو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړي توګه خپل سیمې زو مینوالو ته وړاندې کړې دي. خاغلی شوکت د سندرغاړي ترڅنګ شاعر او لیکوال هم دی او تر دې دمه یوه شیری او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پیښور کې زموږ همکار زبی مومن مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره دې د موسیقۍ وکړه نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول به مو ښکاره کول کنه خو تر اوسه زما د واڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل پکار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبي وزیرستان د واڼه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې سوګنو چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای آیا تاسو د واڼه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځئ؟
او بالکل زمونږ چې د واڼه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر پشال اړ شو اس کوم سندرغاړی نه دی راغلی نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سل عمل و علت یې سوج موسیقۍ د شروع د دې وجه سه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل دې نه تاسو متاثره شوي وی څه وجه وه؟
او بالکل د موسیقۍ سره خو مینه وه او وی به هم بل حالات هم داسې و خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی ما ویل د دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه او بس نور حالات یې و مینه ده دا ټول چې سره یو شي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
تو شاعرو میں شاعری سره سره د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم راوتلې دا سو جواب چې تاسو لمړی شاعری ته مخکړه بیا د غیر د نورست تاسو موسیقۍ ته مخکړه
او د شاعری وجه کوي کنه ما تخپل هم پتن لګي چې سو جواب ولې مې شعر ولې ګلو خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي د حالات زمونږ په شعر کې بدلون راو مونږ ډیر څه احساس کول ډیر دردونه او سیمه وران شو کورونا وران شو ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې او پاتې شوه د موسیقۍ خبره زه به ډېر مخکې راغلې خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وې کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپلې مخې شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزه یا د تر هکرې داسې یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او ځپل ډیر خلک به کور کړل کور بلر بر کې دغه حالات روان دي. نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د ته په کتو ستاپ په هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډه په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي وکړي په اوجرو کې موسیقي وکړي خلک راو غړي هغه کم چې ستاز راو غړي هغه سره وکړي کنه د سخت دریزې د وجه نه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ وړل تا
هل ته به زده وایم کنه مونږ خو ما خو مخې دا وضاحت وکړو چې هلته مونږ اوجرو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجسته د څه وجه ده چې دا خدمت نشي کېدای ته خو دغه سیمه سندرغاړی شاعر ته ولې هلته دا خدمت نشي کولای څه مسله ده؟
نو خو تاسو خو پوهیږئ کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي دپاره خدمت کول زما دپاره ډیر مشکل کار دی د هر چا دپاره مشکل دی.
د پښتو موسیقۍ ډګر ته راتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کوم سندرغاړو نه متاثره وې؟
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه یم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر یم خو بیا به زه دا ووایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانخه سندره ووایم.
ستاسو موسیقي آیا هغه په خپل سیمه ییز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې داسې یو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لر او بر پښتنو ټول پی پوه شي؟
کوشش مې دغه دی چې زه امیانه ژبه کې سندرې ووایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو.
نو د سهیل لري چې په روان سو کلونو کې به آیا په وزیرستانونو کې تاسو دا وینئ چې د کې په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلسونه وکړي یا تړونه وکړي ازوانان راشي تاسو ته کینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازګار شي تاسو د موسیقۍ لپاره؟
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي دغه سیمه پښتانه ده کنه موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډیر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼګونو کې او نو ان شاء الله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي؟
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې وو کنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وه چې زه الب زده کوم مو داس ماحول ته بوځه ادی بسته مې روکه بابا مو سکول ته بوځه
چیز علی بزکا مداس محل تبوزا چیز علی بزکا مداس محل تبوزا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي، پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري، او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي. دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.